دا مشال راډیو دا مهال په خبر کې د ورنی دولس بجو دی. دا مشال راډیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او انیسا اجمل هرکلی کوو. په خپرونې کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم اګر خپرول خبرونه له انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په پاک افغان پولی د دوو قبیلو ترمنځ پنخته کې وسل ویختن وجل شوې دي. په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې دیارلس وسلوال وجل شوې دي او په سپین کې پرند یوې پوځي الوتکې درغورځېدو په پیښه کې څلور تنه وجل شوې. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي چې په پاک افغان پوله د دوو قبیلو ترمنځ پنخته کې لږ تر لږه وسل ویختنه وجل شوي او شاوخوا 15 زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په د تاخیل سیمه کې د مداخلو او په پلي قبل اخیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر د انخته چې د مې په اتمه نیټه پیل شوي تر نن سهر پورې دوام درلود. بلخوا ځینې رسنۍ د مرګ ژوبلې شمېره جلا ښیي. بلورته په سیمه کې پولیټیکل انتظامي چارواکو مشال لیډي یو تا نن ویلی دی چې د نخطې په اړه هیڅ معلومات نه لري. په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو په پیښه کې د دوو پولیسو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن مشال لیډیو ته ویلي دي د شاه فیصل کالونۍ په سیمه کې د پولیسو ډي اس پي ذوالفقار او دغه پولیس ډرایور شهزاد نامعلومه وسلوالو په نښه کړي دي. همداراز د پاپوش نګر په سیمه کې تېره ورځ نامعلومه وسلوالو د انورعلي په نوم یو ډاکټر وژلی دی. په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې دیارلس وسلوال وجل شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال نن مشال لیډیو ته وویل تېر مازدیګر د ائتلافي ځواکونو د بې پایلټه الوتکې د برید له امله د لالپورې ولسوالۍ د مچمیږي په سیمه کې دیارلس تنه وسلوال وجل شوي دي. مشرقیوال زیاتوي چې په دغه برید کې د یادې ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نومول شوي ولسوال ګل آغا هم وجل شوی دی. د یادې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو رسنو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي وسلوال طالبان چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې تېره میاشت بریدونه پیل کړي دي ورسره د داعش ډلې وسلوال یوځای شوي دي. د کندز والي محمد عمر صافي نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د کندز په ځینو سیمو کې د اپریل د 24 راهیسې جګړه پیل شوې ده او د سیمو نه د 1300 بهرنیو وسلوالو جسدونه هم راوړل شوي دي. بل لور ته د کندز د پولیسو مشر عبدالصبور نصرتي ویلي دي چې په یاد ولایت ایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي لپامه نشي غورځولې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره بیا وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد پرین مشال لیډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنیو غوښتنې کړي چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي. ښاغلي فرهاد وویل چې تر اوسه یې لږ تر لږه 1500 بې ځایه کورنو ته مرستې رسولې دي. بلخوا د کندوز یو تن له مشال لیډیو سره په خبرو کې د خپلو مشکلاتو په اړه وویل.
منګه ورسوي اصول ته بازار ته راغلی اسو بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو. سوي خورا حکومتونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي. د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چیرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي تږي درته در.
نن هم د کندوز په علي آباد، چاردرې، امام صاحب او ګلتپې سیمو کې د نښتو خبرونه ورکړل شوي دي. په فراه ولایت کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د فراه والي محمد آصف ننګ پرین مشال لیډیو ته وویل چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره په نښته کې د وسلوالو طالبانو څلور سیمه ییز قومندان وژل شوي دي. ښاغلي ننګ وویل چې په دې نښتو کې یو پولیسواله هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې په پرونیو نښتو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر غړي وژلي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د میسیډونیا د کورنو چارو وزیر ګورډانا یانوکوفسکا ویلي دي چې له یوې ترهګرې ډلې سره په نښته کې 500 پولیس وژل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښه تېره ورځ د هیواد شمال اړخ ته له کوسوو سره نږدې شوې ده. د کورنو چارو وزیر ویلي چې په کومانوف خرګوټي کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو نوموړی وایي په فوري توګه دا ممکنه نه ده چې کره شمېرې ورکړل شي. په سپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 4 تنه وژل شوي او 2 ژوبل دي. دې پوځي الوتکې په سپین کې د آزموینې لپاره پروازونه کول. د الوتکه تېره ورځ د سیولي ښار سره نږدې د هوایي ډګره د اوچتېدو لږه شیبه وروسته راوغورځېدله. د الوتکې د راغورځېدو دلیل لا نه دی څرګند شوی. د دې ښار هوایي ډګر د څه وخت لپاره تړل شوی دی. د الوتکه ترکیې ته استول کېده. عراقی چارواکي وایي چې په 42 صوبه کې په خالص زندان په حمله او لاغذایه د قیدیانو په تیښته کې اسلامي دولت وسلواله ډله لاس لري. د اسلامي دولت وسلوالو پرین په زندان په حمله کې 500 قیدیانو یو شمېر پولیسوالا ووژل. رویټرز خبري اژانس پرون د یو سیمه ییز چارواکي اودی الخدران په حواله ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د دې کسانو د وژنې او د قیدیانو د خوشي کولو ذمه واره ده. د عراق د کورنو چارو وزارت مخکې په دې زندان په حمله کې د اسلامي دولت وسلوالی ډلې لاس لرل رد کړی وو. وروستۍ خبردار چې د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا ناروغۍ څخه پاک شوی دی. د دې ناروغۍ له وجې په لایبیریا کې لږ تر لږه 4,500 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي چې په لایبیریا کې د ایبولا وایرس ختم شوی دی او د دې ناروغۍ له وجې د مړه شوي تن جسد خاورو ته د سپارلو 2 ورځې تېرې شوې او له هغې راهیسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال راډیو نه واورېدل چې انیسا اجمل وړاندې کوو. تاسو د مشال راډیو ټولې خپرونې په ویب پاڼه مشال راډیو .com همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اورېدلی هم شئ. په شمالي بلوچستان کې د دوو قبیلو ترمنځ په روانه جګړه کې تر 40 نه زیاتو خلکو د وژنې رپوټونه ورکړل شوي دي. ځایي مشران له حکومت څخه غوښتنې لري.
امیدا حکومت دا ریکوست کوي چې په دغه لار باندې دوی ته داسې جرګه او مقرره کړي چې دوی په میم شي دا خبره وکړو او دا جنګبندي وکړو. ډزبندي وشي.
په سوات کې د امن جرګې غړي وایي چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو سرته رسېدو وروسته تر اوسه پورې 1,60 مشران وژل شوي دي.
د پاکستان دفاع هم د دې په وینه کېږي، د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه اخیستی کېږي. دلته کې اپریشن کېږي، اپریشن ځکه نه همدې دا فوجي مشکونه دي.
د افغانستان په ختیځ کې وسله وال څومره قوي دي چې امنیتي ستونزې جوړ کړي.
نو د دغه لارې پیدا کولو دپاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي. خو زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت دې ونیسي یا د نورو ولایتونه ونیسي.
په ډیر اسماعیل خان کې د مشال راډیو سوري لاندې د فوټبال ټورنمنت حال په واوري
امیر محسوس کړه چې مشال ریډیو د دغه قبایل د مسجد د وزیر د بیٹانه د دمتونې او د شهرانه د هر وخت د شګړې په نظر شې دي.
په خبرونه کې تبصری او شننی هم لرو له مشال راډیو سره. اوسې قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو د غرمی خبرونې ته غوږ نیسئ. څنګه تاسو خبرونه هم اوریدل چې له شمالي وزیرستان څخه ترلاسه شوي رپورټو تر مخه په پاک افغان پوله د دوه قبیلو په پلي کابلخیلو او مداخلو ترمنځ له تېرو څو ورځو راهیسې جګړې دوام لري چې د متضاد رپورټونو تر مخه تر 40 نه زیات کسان پکې وژل شوي او تر 25 پورې د ژوبل کېدو خبر ورکړل شوی دی. خو پولیټیک انتظامي چارواکي وایي چې دغه شخړې په اړه خبر نه دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان را رسیدلی راپورونو تر مخه پاک افغان پوله باندې د ځمکې په تنازعه شمالي وزیرستان دوه قبیلو پیپلی کابلخیل او مداخل قبیلو ترمنځ شخړه د 1300 ورځو نه روانه ده چې د متضاد راپورونو تر مخه 20 کسان وژل شوي او 25 نور پکې ژوبل شوي دي. زنه رسنۍ دغه شمیره جلا ښیي. ځایي خلکو په وینا دغه دواړه قبیلې په خلاص مټ یو په بل سپکه او درانه اسلحه کاروي او د یو بل نه چه نیولې. شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د غشخړې په اړه دوی معلومات نه لري او دغه سیمه د پولیسو څخه بهر ده. مشال ریډیو په دې اړه د امنیتی فورسز چارواکو سره هم تماس ونیو، نو دوی وویل د غلطه په دې سیمه کې موصلتي یا ټلیفوني نظام نشته، نو دوی ته هم د مرګ ژوبلې دقیقه شمیره معلومه نه ده. تحصیل د تاخیل زنه خلق وای دواړو قبیلو ترمنځ سخت شخړه روانه ده، او د غلطه عملیاتو په وجه خلک کډه شوي، نو د صلح لپاره هم څوک نشته چې د دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي او صلح وکړي. تحصیل د تاخیل مداخل قبیلې یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل دولت باید د مشرانو جرګه د غلطه ولیږي چې دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي وکړي.
یو کولنا دالان جا روانه دو د تېره کې ډېر خطرناک خطر سره دلی دي، او ډېر زخمیان پکې شوي دي، او ډېر حال پکې حالک شوی دی، او داسې د څوک سیکسانا او طرف نکی مداخل کوم دی ای طرف ته پلی کیم کوم دی شوی دې په میون کې دا ته نه دادو. امیدا حکومت ته دا ریکوست کوي چې په دغه لار باندې دیتا داسې جرګه مقرره کړي چې دې په میون سے دا خبره وکړو، او دا جنگ بندی وکړو، دا بندی وشي، او ډېر لوی هات نقصان دی. ولدا بالکل د څو کارتون دی نه ټول زخمیان دې وړلې یو لوی مسله ده چې سیده روډ باندې یار بالکل باندو. امیدا ریکوست کوي چې دې پورا داسې سوال جوړ شي چې دا زخمیان دا وشتيني دا غدلې پېښور دا باندې تر مونږه کېلو.
مشال ریډیو ته د سیمه څخه زرای وای چې د غلطه ژوبل شوی کسان افغانستان ته د درملنې لپاره وړلې شوې دي. یاد دی وی چې د نوړاندې هم د غدواړو قبیلو ترمنځ د ځمکې په تنازع باندې شخړه رامنځته شوې چې پکې سپکا او درنه اسلحه کارول شوې او دواړو لورو نه مرګ ژوبله هم شوې وه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
کله مو درکو د مشال لړیو خبرونه ته تاسو غوږی د سوات اکامې جرګې غړي وای د کال 2000 لسم رئیس په سوات کې د امن جرګو یو سل او شپېته غړي او ځای مشران وژل شوی دی، خو تر اوسه نه په دغه اړه څه پلټنې شوي دي او نه امنیتي ادارو ذمهوار خلک نیولی دي. په سوات کې مشران څوک وژني؟ د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په سوات کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب ادعا کوي، د سوات په چارباغ سیمه کې وسلوالو د ځایي امن جرګې یو بل غړی عبدالرحمن په ډزو ویشتې او وژلې دی. دا په روانه میاشت کې په دغه سیمه کې د هدفي وجنو دویمه پیښه ده. د سوات قومي جرګې یو مخکښ مشر زید خان وایي سوات کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو نه وروسته تر اوسه د امن جرګو د یو سل شپېتنه ډېر غړي او ځایي مشران وژل شوي دي، خو د هغوی په مرګ کې د ککړو خلکو پر ضد خو نه پلټنې شوي دي او نه د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي
په پوځي عملیاتو نه وروسته زه د 2010 نه په دې خوا زه کینم د یو سل او شپېتو نه زیات کسان دا په مختلفو واقعاتو کې ټارګټ شو. دا په ټارګټ کې نه مړه دي، په دې کې د مختلفو پارټیانو خلک دي، یوازې دا نه چې د ان پی دي، په دې کې د مسلم لیگ کسان هم دي، په دې کې د پیپل پارټۍ هم دي، په دې کې ایون د جماعت اسلامي هم یو کس نیم پکې ټول ټارګټ شوي دي. جماعت علما کسان دوی ټارګټ دي. د پښتون وینه چې دا ډېره بې قیمته ده، ارزانه ده، د پاکستان د پام د دې په وینه کېږي، د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه اخیستل کېږي، دلته کې اپریشن کېږي. اپریشن ځکه نه همدا پوځي مشکو نه دي.
د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه بیا وایي په سوات کې د عام اولس لپاره امن دی، خو ولې هغه خلک د مرګ د ګواښ سره مخ کیږي کوم چې د سیمې د اولس د حقونو لپاره اواز اوچتوي. نوموړی زیاتوي چې د سوات قومي جرګې غړي په ځینې معاملو کې د پوځ او ضلعي انتظامیه سره متفق نه دي.
کله دلته په سوات کې د خبرو ته موږ دلته کنټرول جوړو، نو د سوات قومي جرګې دا موقف چیرې تاسو به شکه کنټرولمنټ جوړ کړئ، خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تاسو نه وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشاله دی. دې د ځمکې خپل دغه باندې خپل سویټ ویل باندې یا خپل مرزي باندې کنټرولمنټ لپاره ورکړي، او کدا خامخا ضروري نو بیا دې دلته کې کوم ذری ځمکې دي، ځکه چې سوات کې ځمکه ډېره تنګه ده، په دې نه جوړیږي، خو د افغانو طرف ته بیا لاړ شي او هلته کې جوړ کړي. نو په دې باندې زموږ یو اختلاف و، سوات خلکو نه وسوم دا تاسو نه شوی.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن استازي او د قانوني چارو کارپو شیر محمد خان وایي په دې نږدې موده کې په سوات کې د هدفي وجنو پیښې ډېرې شوې دي او د ریاست ذمہواري ده چې په دې اړه پلټنې وکړي او ذمہوار خلک د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړی نور وایي
ډېرې خبرې دي خو هغه داسې دي چې د هغې پاره کې سړی په یقین سره ویلی نه شي چېره دا ولیکېږي څوک یې کوي څه سره کوي سره کوي ځکه چې ظاهري سوات دی نو هغه د نورو پښتونخوا په نسبت باندې مطلب ډېر په امن دی خو دا قسم وژنه چې ده دا ډېره زیاته په تېزۍ سره زیاتېږي. ټارګټ کیلینګ چې څه ته وایي یعنې چې کوم خلک په نښه کړی شوي نو د هغې د دفاع او د هغې د حفاظت هېڅ انتظام نشته او نه د هغې د نقصان او د تاوان مطلب کې څه تفتیش شته نه د هغې مطلب د ملزمانو ته پورې ښکاره کېږي. نو دا خبره چې ده دا په خپل ځان یو ډېر لوی بنیادي سوال دی.
د پاکستان پوځي چارواکي د داسې بریدونو پړه په وسلوالو ډلو یا په بهر ملکي استخباراتي ادارو وړوي. بلخوا په سوات کې ځایي خلک وایي چې د داسې پیښو نه وروستو امنیتي ځواکونه د لټون عملیات پیل کړي او په ځینو سیمو کې ګرزبندیز هم عملي کړي ولې بیا هم برید کوونکي اکثر په تېښته کې بریالي شوي دي.
شاین بونیریو چې تاسې د سوات کې د مشرانو د وژنو په اړه سیډنیز رپورټ وړاندې کړو.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15316 15218 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
مشال رادیو تاسې غوږی ایکسپریس ټریبیون او رسپانی په گلگت بلتستان کې د فوزی هلیکاپټر را پریوتو په خیتا کتنه کړې ده چې پکې و کسان وډل شو دي په دې کې دوه غیر ملکی سفارتکاران هم شامل وو. ورسپانی کې چې یاد پیښه اوس هم وضاحت غواړي چې تر اوسه د هیواد د فوز عام اړیکو دفتر د هلیکاپټر د غورځېدو وجه تکنیکی مسله ښایي. د مقالې نور تفصیل ملیحا امیرزاده نه اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستاني پوځ هليكاپټر د راپریوتلو پیښه چې پکې د ناروې او فلیپین د سفیرانو ترڅنګ نور 15 کسان وژل شو اوس هم لا واضح نه ده او یو داسې المیه ده چې ممکن ژورې نتیجې ورسره تړلې وي. رسپانه لیکي ټاکل شوی وه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هغه وفد لوړپوړي پوځي چارواکي او بارني سفارتکاران ګلګت بلتستان ته لاړ شي. د دغه سفر انتظام د بارنو چارو وزارت کړی او مقصد یې په سیمه کې سیلګري ته فروغ ورکول وو. تیره میاشت برېتانیا حکومت ګلګت بلتستان ته د خپلو وګړو پر سفر بندیزونه لرې کړل. رسپانه لیکي تر اوسه د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر مشر د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه تکنیکی مسله ښایي او د هیواد د دفاع وزیر وایي چې د پیښې وجوهات معلومولو لپاره به پلټنې کیږي. د دې مقصد لپاره د پلټنې یوه جرګهګۍ جوړه شوې ده او وزیر اعظم په ملک کې د یو ورځني سوګ اعلان هم کړی و. رسپانه لیکي کچېرې د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه تکنیکی مسله ثابته شي نو دا به ړومبې ځل نه وي چې داسې واقع وشوه. د کال 2004 راهیسې په پاکستان کې په دغه شان پیښو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. رسپانه لیکي په پاکستان کې د ترانسپورټ هلیکاپټرې زړې شوي دي او باید د هلیکاپټرو حالت ته دې په بیړني توګه بیا کتنه وشي چې آیا د چلیدلو قابل دي هم که نه. د دې ترڅنګ دې ته هم بیا کتنه پکار ده چې څنګه ارزښت لرونکي یو شمېر چارواکي په یو وخت په ګډه هوا کې سفر کوي. رسپانه لیکي له یادې المیې سره په سیمه کې د سیلګرۍ صنعت ته د تاوان رسیدلو امکان دی چې لږ وخت یې شوی و چې د بحالېدلو طرف ته روان و.
مشال رادیو ته تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو د ستاسې پام د یو بل رپورټ په لور هم راګرځوم. له یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په شمالي ولایتونو بدخشان او کندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د چارواکو په خبره دا وسلوال د داعش یا اسلامي دولت د ازبکستان اسلامي تحریک ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او طالبانو غړي دي. چارواکي اوسیدونکي وایي چې دا ترهګر دومره قوي نه دي چې شمال کې دایمي امنیتي مسلې جوړې کړي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې ورو.
د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې تر سختو جګړو وروسته اوس افغان ځواکونه په دې توانېدلي چې د کندوز ولایت په ډېرو برخو کې د افغان طالبانو، پاکستانی طالبانو، ازبک وسلوالو او اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې ډلې په شا وتنبئ او د ولایت ډېره برخه ته پاک کړي. د دې ولایت والی عمر صافی تېر ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل
په دوی کې حتی زنانه بهرنیانې هم شته دي چې موږ په تېرو جګړو کې په 18 کسانه چې وژل شوي دي په دې کې درې زنانه هم موجود وې چې د شریفه او رابعه په نامه باندې نومونه یې مستعار درلودل. دوی دغه علاوه چې په جنګ کې د طالبانو سره یو ځای د هغوی د روحیې د لوړولو لپاره جنګ کې ګډون کوي، بلکې دوی تخنیکي مالی او په دې برخو کې د طالبانو سره مرسته کوي او د هغوی لپاره ټرینینګونه آماده کوي.
سمو د وړاندې د افغانستان په پارلمان کې د شمالي ولایتو د بې امنه کېدو په اړه سخت بحثونه وشول او له امنیتي ادارو وغوښتل شول چې زر تر زره د ثبات پر ځای کولو لپاره سخت عملیات وکړي. د افغانستان د جاسوسي ادارې یا د ملي امنیت ریاست یا NDS پوخانی مشر امرالله صالح مشال ریډیو سره خبرو کې نن ویل چې بهرني وسوال په خلکو کې ویرا پیدا کول شي خو سیمې نشي نیولی.
او نور ترهګر چې غواړي چې د افغانستان څخه د یو فایده په صفت د یو دیش په صفت کار واخلي د خپل اهدافو په هکله څه شتون لري، خو د دوی شمېره دومره نه ده چې موږ د ملي سطحه د ملي کچه دومره تشویش ولرو چې یو څو تاجکستاني یا ازبکستاني یا څوک قفقازي راغلی دي او غواړي چې افغانستان خپل تسلط لاندې راوړي.
هلته له ډیورنډ کرښې اغاړه د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړي وو چې د افغان چارواکو په خبره دغلته پراته افغان پاکستاني ازبک تاجک چیچنی او عرب جنګیالي پر شا او افغانستان ته واړول. د افغان چارواکو په خبره دوی کې ډیرو سره کورنۍ هم شته دي. د کندوز اوسیدونکي او د افغانستان پر امنیتي چارو کارکونکي خبریال سمی یوسفزی وایي بهرني وسلوال افغان خاورې ته د میشته کېدو لپاره نه دي وروختي.
دوی فکر نه کوم چې په کندوز کې د پاتې کېدو تمه لري، بلکې دوی دغه سیمو ته راغلي دي، د چشنیا پخواني مجاهدین، د ازبکستان پخواني مجاهدین په قبایلي سیمو کې عملیات شوي دي. دوی کې نوی نسل را ژوند شوی دی او د هغوی عمده هدف خو بیرته دغه سیمو ته تګ دی، په خپلو ملکونو کې یا عادي ژوند کول دي یا هلته څه ډول چې دوی مقاومت کولی شي د خپلو رژیمونو خلاف یا هغه دپاره واپس ځي. نو دغه یو سټیشن ده یا یو لاره ده، نو د دغه لارې پیدا کولو دپاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي او جګړې کړی وي. خو زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت دې ونیسي یا د نور ولایتونه ونیسي.
که څه هم چارواکي د افغانستان په شمال کې د حالاتو د ښه کېدو او د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د بریا خبره کوي، خو امرالله صالح او سمی یوسفزی وایي دغلته د بې ثباتۍ یوه لویه وجه ځایی غیر مسؤوله وسلوال هم دي چې په غیر مستقیم ډول یې ترهګرو ډلو ته پر پښو ودرېدو موقع برابر کړي. نو د دوی په خبره حکومت باید هلته حکومتداري قوي کړي او په حساسو ځایونو کې دي د محلي ملیشو او پولیسو پر ځای افغان پوځ وګماري.
بشیر ګواخو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوله او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. سرنګه تاسو واورېدل چې په کندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نخت روان دي او د دې جګړو له وجې په زرګونو کورنۍ بې ځای شوې دي. د دغه ولایت چارواکي وایي چې خواو شاو شپاړس زره کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
له نږدې شلو ورځو راهیسې د کندز ولایت په امام صاحب، علي آباد، چهاردرې او قلایزر ولسوالیو کې همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند ګلتېپې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې له امله یې په زرګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. د کندز ولایت د کډوالو او راستنېدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغې جګړې له امله څه باندې 16000 کورنۍ له خپلو سیمو خه بي ځای شوي دي چې شمیر سباندې 100000 نفر ترسيږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا محل پر دغه بي ځای شو کورونوي باندې دمرستو ویشلو لړۍ پیل کړې، همدارنګ د کار ارقام راټولولو لپاره سروي هم جریان لري. له دغو بې ځای شوو کورنیو سره د ډبلیو اف پی لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکیټ توزیع کیږي. همدارنګه د یو این ایچ سی آر موسسې لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کیږي، او د یونیسف موسسې لخوا پر بې ځای شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کیږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو خبرونو څخه بې ځای شوی دی. له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ گزاره نه کیږي، موږ په ښار کې گزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلاتو باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اصول ته بازار ته راغلي اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو چې وي خورو او کومکونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي، د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چېرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي تږي در په دره وي.
له چاردرې نه یم، موږ اواره شوي استو، زه شپږم صنف کې یم، باید جام خلاص شي موږ بېرته درس ته شروع.
د یادونې ده دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي، چې له خپلو زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي، همدارنګه د هندوانو او خټکیو پالیزونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تفسیر
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
فاټا سیکرټریټ د جرمنی یو پرمختیایي ادارې په مالی مرسته د خبر ایجنسی په جمبروت کې د سیاحت مرکزونو د کار ښه کولو او خلکو ته د سیاحت د ستونزو هواري لپاره ځای کمیټې جوړ کړي دي. دغه کمیټې به په سیمه کې د سیاحت په لړ کې د خلکو ستونزې هواروي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې وو.
د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې د جرمني یوې پرمختیایي پروژې په مالی مرسته د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د صحت مرکزونو د بحالۍ او په دې کې خلکو ته د صحت اسانتیاو ورکولو لپاره لوکل کوالټي ټیم په نامه کمیټې ټاکلې دي او دغه کمیټې به په دې سیمه کې د صحت مرکزونو ته د حکومت او نړیوالو امدادي ادارو پام هم راګرځوي. د جمرود قدم کلي د صحت دغه کمیټې جنرل سیکرٹری عبدالمناف افریدی په دې سیمه کې د خپلو ارادو په حق له مشال ریډیو ته وایي:
ان شاء الله کا خیر وی موږ خو دا کوشش وی چې اسپیټال ویور زنا بللا خکیږي سٹاف هم بګی یعنی ردرومی نورم زیاتیږي، بلوین دا کوشش وی چې علاقه کې موږ ګورو چې علاقه ته تشي مشکلات وی دا هغه مشکلات او هغه به موږ مخ کې پیغام متعلق افسرانو ته پیاخ کو رسو. دل دمو زیاته مسله وسه صحت باره کې ملیریا دا دا علاقہ باندې ملیریا ډیره زیاته ده، نو موږ دا کوشش دی چې اول تر اول نه خو دغه هسپتال له لیبارټری سامان موجود دی خو کس پې باندې نشته دی چې یو نوکار پې باندې راشي او هغه ټیسټ کولی شي لیبارټری اول ملیریا پہچان کیږي او هغې نه بعد بیا موږ به دا کوشش وي چې انشاءالله جسپرې وشي په علاقه کې دغه شانتې وسره وسره مشردانی تقسیم شي.
او د صحت دغه پرمختیایي کمیټې په اړه یو ځای اوسیدونکي ګلمت شاه خپل خیالات صدا سے سرګند کړل:
ان شاء الله په دا مو بالکل په دا باندې مو مطمئن یو چې مخکنی کوم هغه شوی غلطی شوی هغه هم ټول ختم شوی او ختميږي ان شاء الله، او دا کوم هغه چې اوس راغلی په سیکرټریټ نه کوم ټیم چې راغلی دی دا باندې بالکل مو مطمئن شو او ان شاء الله تعالی چې انده پر بیا څه غلطی نه کیږي لکه کوم چې شوی دی و حکومت را وارکسن تاون مونږه وارکسن منډي وو هو بغیر لالچا سلالچ مته نشته خو صرف چې د هسپتال مونږ ته جوړ شي و باد شي نو مونږ ته ډېر غټ تکلیف آسان شي. بل ما شپه ته مرجنسی بیمار شي دلته مونږ له چکم د دومره یو ډاکټر یو ډاکټر د شپې پاره د مرجنسی پاره پکاره ده.
او د جمرود یو بل تن اختیار جان د خپل ستونزو او غختنو پاړه وویل:
او مونږ ته ولاچ بس غریبان خلکو د ډېر تکلیف دی، او مونږ ته سړک تکلیف دی، روډ هسپتال جوړ شوی نیمه پورې راغلی د سپیرا پورې روډ کنه سړک او دې ته هسپتال ته نه راغلی 20 کیلومیټر پاتې وي، نو مونږ حکومت دا شکریا ته کو چې روډ ته پوخ شي. بس او د اسپیټال کې چې بس موږ ته لږ سہولتونه زیات شي کنه.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په لوړګي کې هم د جرمني په مالی مرسته د کیټګری ای روغتون تعمیراتي کار مکمل شوی دی او ډیر زر به فعال کړی شي او په ایجنسی کې به دننه د خلکو معیاري علاج کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال اړې ته تاسې غوږی قدمونه ودونکو د خبرونې په دویمې نمای کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو د غرمې 12 بجې شوې دي. انیس اجمل نبه د خبرونو لنډیز وورو.
په پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دوه قبیلو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او شاوخوا 15 زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په د داخل سیمه کې د مداخلو په پلي قبلخیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر دا نښته چې د می په 8 نیټه پیل شوي تر نن سهار پورې دوام درلود. په ننګرهار کې په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال نل مشال ریډیو ته ویلي، تیر مازدیګر د ائتلافي ځواکونو د بې پایلټه الوتکې د برید له امله د لارپورې ولسوالۍ د مچمیګي په سیمه کې 14 تنه وژل شوي دي. په فرا ولایت کې 4 وسلوال وژل شوي دي. د فرا والی محمد آصف نن پرن مشال ریډیو ته ویلي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره پنخته کې د وسلوالو طالبانو 4 سیمه ایز کمانډانان او یو پولیس والا وژل شوي دي. بلخ وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پرونیو نښتو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر کسان وژلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړې دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې لږ تر لږه 15,000 کورنۍ غوښتنې کړې چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي. په اسپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 4 تنه وژل شوي او 2 ژوبل دي. پوځي الوتکې په اسپین کې د آسمانې لپاره پروازونه کول. د میسیډونیا د کورونو چارو وزیر ویلي دي چې له یوې ترهګري ډلې سره په نښته کې 500 پولیس وژل شوي او 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښې تېر ورځ د هیواد شمال اړخ ته له کوسوو سره نږدې شوي دي. او عراقي چارواکي وایي چې په 42 صبح کې په خالي سندان په حمله او لاغزایا د قیدیانو په تیښته کې اسلامي دولت وسلواله ډله لاس لري. د اسلامي دولت وسلواله پرون په سندان په حمله کې 500 قیدیان او یو شمېر پولیس ووژل.
انی ساجمال وچې ته خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريال ریاض مسخر د پاکستان د زینو ورسپانو اداري لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د اردو ژبې ورسپانې جنگ په لیداریه کې د کوز دیر په وټونو لیک کړي او وایي د خیبر پښتونخوا په حلقه کوز دیر کې د زمینی وټونو دوران چې کله خزه د وټ اچولو نه منې کولو خبره سینټ ته ورسېده، نو دغه وخت بعضي سینټرانو سخت احتجاج وکړ او الیکشن کمیشن نه یې د دې د پلټنو غوښتنه وکړه. اداریه وایي چې دې نه وړاندې هم ټول ټاکنو کې داسې شوي دي چې بعضي سیمو کې د ښځو او سړو شریک پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوي دي او خلکو په هغې احتجاج کړی او احتجاجن یې خزه د وټ اچولو نه منې کړی وي. خو وروستو الیکشن شن د دې نوټس واغستو او پولینګ سټېشن یې جدا جدا کړی، خو هغه د قبایلي روایتو او غیرت خبره وه. اداریه وایي چې کوز دیر په تیزی سره ترقی کوي او پر مخ روانه سیمه ده. دغلته د مواصلاتو، تعلیم او صحت جدید نظام موجود دی او زنانه هم د خپلو حقونو شعور لري. خو د وټونو دوران دوی د خپل حق نه محروم کول ښایي چې اوس هم بعضي قوتونه خپل برتري ثابتوي او ښځې محروم ساتل غواړي. پکار ده چې په سیاسي عمل کې ښځو ته د شرکت پوره پوره موقع ورکړي شي او دغه لړکي سیاسي جماعتونو لا د یری پزې سیاسي کردار ادا کول پکار دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې په غیر قانوني توګه برتو لیک کړی دی او وایي د پیښور په ګډون ټوله خیبر پښتونخوا کې په سرکاري پوهنتونونو کې د 2000 نه زیات خلک د میرټ او قابلیت خلاف برتي کړی شوی دي او اوس د دغه خلکو لری کول او نه لری کول دواړه د پریشانه او مشکلاتو سبب جوړی دي شي. اداریه وایي چې په پیسو او رشوت نوکرۍ اغستل تیر حکومت کې هم شوی دي او د هغې نه وړاندې به هم کېده او دغه سلسله لا هم روانه ده. خو فرق دا دی چې اول با پخکارا نوکر اعلانې دی او هغه به خرڅې دی او اوس دا کار لږ په پټه او پړده کې کیږي. اداري آخره کې لیکي چې خلک د نوکرۍ د پاره د ټول کال د تنخواګانو نه زیاتې پیسې د رشوت په جوړ ورکوي او اوس چې حکومت د کمو خلکو د لرې کولو سفارش کړی دی هغې کې بعضې داسې هم شته چې خپلې پیسې یې هم لا ندي راګرځولي. که د میرټ او قابلیت خبرې شي نو پکار ده چې ټول نالایکه او په غلطه لار راغلي خلک لرې کړي شي او د هغې خلکو خلاف هم کاروایي پکار ده چا چې دغه خلک برتي کړي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال رادیو ته تاسو غوږی کده مرودن کو سوښ شوی دی د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې. فرایډی ټایمز مجله لیکي په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې د مشري سبین محمود د وژنې نه وړاندې ځینې نور کسان هم په نښه کړل شوي ول. خو د سبین محمود د وژنې خبر په نړیوالې او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو او په دې اړه ډېر غبرګونونه هم مخې ته راغلل. بلخوا ډیلی بیسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له انیسا اجمل څخه.
فرایډی ټایمز مجله په یو مقاله کې لیکي چې د اپریل په 26 په کراچۍ کې د سبین محمود پلان شوی وژنه د پاکستانی ریاست او د مدني ټولنو لپاره په سیاسي بنیادونو یوه نه بیانونکې انساني المیه وه. پاکستانی ریاست چرته چې په پالیسیانو امنیتي ادارې زیاتره اغیز لري، سبین محمود په هغه خلکو کې چې د ریاست په نظر ورته مسئلې جوړوي تر ټولو کم جارحانه تحریک چلوونکې وه. مجله لیکي له دې وړاندې په پاکستان کې سلیم شهزاد وژل شوی، په خبریال حمید میر برید شوی او د لمس یونیورسټي سیمینار معطل کړل شوی دی. خو د سبین محمود د وژنې خبر په نړیوالې او ټولنیزه میډیا کې د سر خبر جوړ شو. د مقالې په خبره دا دومره مشکله نه ده چې د دې رد عمل اندازه ولګول شي، بلکې دا د پاکستان په شان ریاست کې د غټې غوسې یوه وجه ده. نه دا چې ګنې دې سره د بلوچ بلتون غوښتونکو معاملې را په ډاګه کېدلې، بلکې له دې سره د لادرکه کړل شوو کسانو ذمهواري هم په ریاست راتلله. مقاله لیکي که چېرته ریاست د بلوچستان د معاملې راپورته کولو په لړ کې د مدني ټولنو د فعالانو د خاموشه کولو اراده لرله، نو بیا به د سبین محمود د وژنې لپاره آماده هم نه و، ځکه چې د دې به ډېرې خرابې نتیجې مخې ته راتللې. خو د مقالې په خبره د سبین د وژنې ګټه به اخر نور چا ته رسېدله. مجله لیکي که چا هم سبین محمود وژلی وي، خو یوه خبره واضحه ده، که د دې وژنې هدف د ویرې پیدا کولو سره پر یوې معاملې د یو تن خاموشه کول وو، نو بیا خو د دې په رد عمل کې د جذباتو فضا نوره هم پراخیږي. بلخوا ډیلی بیسټ په مقاله کې لیکلي کېدای شي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی وي. ځینو امریکایي چارواکو رسپانې ته ویلي دي چې دغه هیواد اوس هم له خطرو سره مخامخ دی او د امریکا دفاع وزارت د کانګرس په غړو او د هغې سلاحکارانو افغانستان ته روان کال په دوبی کې په ورتګ بندیز لګولی دی. د امریکا د سینټ یو لوړ پوړي غړي ډیلی بیس ته ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگي ماموریت په لړ کې دوی ته یوه ستونزه ده هم ده چې دې مشن د ملاتړ لپاره په کافي شمیر کې سرتیری نه لري. نوموړي زیاتوي د امریکایي چارواکو افغانستان ته د تللو په لړ کې د اندېښنو نه ښکاري چې هلته د امنیت په اړه کافي وسایل نشته، او په داسې حال کې چې د ولسمشر اوباما انتظامیې ویلي دي جګړه ختمه شوې خو هلته اوس هم خلک محفوظه نه دي. مقاله لیکي که څه هم ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو ختمولو ویلي وو، خو د دفاع وزارت یو لوړ پوړي سرنوال او د عدلیې د څانګې او چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې اوس هم د جګړې حالات موجود دي.
مشال اړیو ته تاسې غوږ یې کدم اوریدونکو. په خیبر پښتونخوا کې کاروبار کوونکي ښځې وایي چې که چېرې دوی ته سم سهولتونه په لاس ورشي نو له سړو سره اوږه په اوږه کور پالنه کولی شي او کورنۍ ته پیسې هم ګټلی شي. د خیبر پښتونخوا د کاروبار کوونکي زنانو د سرپرستۍ د یوې ادارې مشره وایي چې پخوا پرتله اوس په صوبه کې زیاتو خلکو کاروبار ته مخه کړې ده. پر دې موضوع د ملیح امیرزاده دا رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې کارکوونکي ښځې وایي چې په صوبه کې ګڼ شمېر زنانه بېلابېل هنرونه او صلاحیتونه لري او که چېرې سهولتونه ورته ورکړل شي نو د خپلې کورنۍ لپاره پیسې ګټلی شي او د ماشومانو سمه پالنه هم کولی شي. په پښتونخوا کې د زنانو د تجارت مرکز ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر مشره نبیله فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډېر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمېر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي.
زموږ ښځې ډېرې زیاتې باهمته دي، هغوی ته پته لګېدلې ده چې دا د وخت ضرورت دی، اغوی د خپل کور سړونا لکشان سے بوج خپل وګوالی ډیره خزه په بزنسز کې دي چې دغه 2010 نه والا 2015 مقابله کوما نو نن هر شپګما اتما خزا صنعت کار کوي صنعت کار کول غواړي او خپل لیول باندې هغه لګیام دا هغه ډیر غټ لیول باندې نه دا لګیانو هغه آن لائن لګیا دا په انټرنیټ په تھرو باندې لګیا دا خپل وړو کې بزنس کوي هغه ٹریڈنگ کوي لګیا دا لکه یو طرف نه یو شی والی شانتی فائدے سره هغه شی بیا خرڅ کی مارکیټ ته راغلی په لحاظ طرف زما چې ډیر زیات چینج راغلی دی
د پیښور په چمکنو کې د کپړو کاروبار کوونکې شهزادی بیبي یو مثال دی چې په خپل کلی کې ښځو ته قرضه ورکوونکې یو بانک جوړ کړی دی دا مشال ریډیو ته وای
ګنڈلو کار کو د دې کډایانو کډایانو کار کو کپڑا خرڅو خپل زموږ د زنانو بینک دی بینک چلو د سو چل سر روپیې لیل سر روپیې لر کو پاسانه باغی باندې ول ورکو
نبیلا فرمان وای چې که څه هم دوی د زنانو مالی مرسته نشي کولی خو بیا ادارې خزو ته د تجارت په میدان کې تربیت ورکوي او دا غوی هر ممکن مرسته کوي
مونگا مالیاتی ادارہ نہیں ہوں لکھوں گا دی تا پیسہ نہ شوہر کو لے ہو بھی ہر قسم مدد مونگا نہ گواڑی تکہ یو خزائی اگا مونگا لراشی اگا وی چیزے بزنس کو لگوانا خو ما سر ادھا سرمایے کمی امشتا سنگا اخپل بزنس شروع کو نا دے آگے بزنس تکم اولنے قدم اگا باو چھتے یا آگے نوالا تر آخر پورے چھتر سو اگا اخپل بزنس کے دمرا کامیاب شوی نہیں تو آگا ٹائم پورے مونگا آگا خزے والی کار کو اوس دا صوبائی حکومت دا دیر زیاد دا ذمہ داری راضی چھ دا ویمن امپاورمنٹ اکنامک امپاورمنٹ خبر آ مونگا ذکا کو بار بار چھ اس آغا وقت نہ دے چھ جو کس بپکور کے گٹی اور لف کسان بکور کے خوری
دا کاروبار کون کو خزو سرپرستی پلڑ کے بیا صوبائی حکومت سے کوی دا خیبر پختونخوا دا خیر خیگڑی او دا خزو دا پرمختگ وزیر ڈاکٹر مہرتاج روغانی وائی چھ پکلو کے وڑے وڑے تربیتی مرکز اخلاصی کڑی دی اغواڑی چھ غریب طبقہ مخترا ولی
بیبی منگلا داسې سیزو خای چې موږ خپل کورونه تلاسو پښتنې ښځې یو سبقونه مو ډېر لږ دي بهر موږ نشو وتی موږ داسې سره دغه هنرو خای چې موږ په کور کې ناست یو پیسې ګټو نه ډېر مین چې راشي هغه چې کوم کار خراب کړي هغه لږ اسفات کې بهای لیول کار کیږي ډېرو کې دستن پاس دا نه ډېر مین پیسې وایي او دغه ښځې وړاندې پاتې شي هغه د پاره موږ کوشش کوو چې د مارکیټ څخه دغه موږ به یو وړوکی اګزیبیشن نه ناټ اونلي زما د کلي دا نږدې نږدې کلي کې موږ تقریبا دې ته موږ انډسټریل ٹریننګ سینټر نوم خو ډېر لوی دی سیز والو کې لري دا موږ یو سنټر خلاو کړ پځه پځه پکلو کې او هغه کلو کې یو ټیچر مونږ ولا هغه ټیچر ښه حالي کوالیفایډ 2 ایئرز ډیپلوما یې وسره هغه دې ته کټینګ سوینګ ان ایوریثینګ خې
دا کارکونکو زنانه په خبره د خزو د کار کولو ګټه په اخیره کې د کورنۍ سړو او بچو ته رسیږي او زنانه ځان له بچت هم کولی شي چې ورسره د ژوند د اوسېدو معیار ښه کېدی شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه په یو رپورٹ کې لیکلی دی چې په ټولنه کې د روانو بدلون له کبله د ډیر عمر وګړي د ټولنې خپل کورنو لخوا د زور زیاتې ښکار کیږي او باید د دوی د حقوقو خوندي کولو لپاره حکومت قانون سازی وکړي شاین بونیری د مقالې نور تفصیل سره
ایکسپریس ٹریبیون لیکلی دی چې د یوې اندازې تر مخه تر کال 2050 پورې به په پاکستان کې د هغه خلکو شمیره تر 34 میلیونه ورسی چې عمرونه به د 60 کالونه ډیر وي خو ولی حکومت تر اوسه د ټولنې د دغه غړو یا سپین روبو د خیر ښېګړې لپاره هیڅ قسمه قانون سازی نه ده کړې ورسپانه لیکي د ټولنې په اړه د یوې څېړنې تر مخه د پاکستان د آبادۍ د 34% غړو عمرونه د 15 کالنه ډیر دي په موجوده وخت کې داسې شمیر نه کیږي چې د ډیر عمر خلک د ټولنې او خپل کورنیو لخوا د کوم رقم ستونزو او زور زیاتی سره مخ دي په ملک کې خیبر پختونخوا یوازنی صوبه ده چې د ټولنې د هغه غړو د خیر ښېګړې لپاره قانون سازی کړې ده چې عمرونه ډیر دي په مرکزی کچه تر اوسه داسې قانون نشته ورسپانه وړاندې لیکي د ټولنې د ډیر عمر غړي یا مشران په ځینې موقعو د جسمانی جذباتي او جنسي زور زیاتی ښکار کیږي او کله کله ترې په دوکا پیسې هم اخستل کیږي د صوبو او مرکز په کچ ضرورت د دې خبرې دی چې د ډیر عمر د سړو او ښځو دواړو د حقونو په اړه د بیدارۍ ډیرولو لپاره کار وشي ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي د ټولنې د مشرانو غړیو د خیر ښېګړې لپاره حکومت مدني ټولنې ډاکټران او د قانون د چارو کارپوهان په شریکه کار کولی شي او دوی د دې جوګه کولی شي چې په عزت سره خپل ژوند تیر کړي.
شاین بنریو چې تاسو د ایکسپرس ټریبیون د ورځپاڼې د مقالې یو غټي برخې وړاندې کولې. له پاکستان خبرېدونکو ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې که څه هم د سخت دریځۍ سره د مبارزې په لټ کې ځینې ګامونه اخیستل شوي دي، خو لا نور ډیر کار ته ضرورت دی. په مقاله کې ویل شوي چې د سخت دریځۍ د ختمولو، د تشدد د مخنیوي او ترهګرۍ د کنټرول کولو لپاره پر ځوانانو باید ډیر زیات پام وشي او هغه لارې وتړل شي چې دوی وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدو ته هڅوي. بشیر ګواخ د لیکنې نورې برخې وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې له تشدد ډکې سخت دریځۍ د پاکستان د برداشت کلتور ته زیان اړولی، نو ځکه د ملک لپاره ډیره خطرناکه ده. په مقاله کې راغلي چې د سخت دریځۍ زیاتېدل پاکستان کې د آزاد خیال خلکو آواز غلی کړی دی. د لیکوال په خبره د خرابې حکومتداري، د ټولنیزې بې انصافۍ او د مدرسو او سرکاري تعلیم خراب نظام له وجې سخت دریځۍ قوي او پراخه شوې ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان باید د سخت دریځۍ سره د مبارزې لپاره یوه پالیسي جوړه کړي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې د مختلفو مذهبي فرقو او قومونو خلک اوسیږي، نو باید د سخت دریځۍ خلاف کار په انفرادي کیسونو ولاړ وي چې پکې د خلکو ټولنیز او کلتوري حالت په نظر کې وساتل شي. د لیکوال په خبره د سخت دریځۍ خلاف مبارزه باید په خلکو کې د ترهګرو ډلو د ملاتړ له ختمولو شروع شي. د اقتصادي ودې لپاره باید کار وشي او تعلیم عام کړل شي چې دې سره به وسلوالې ډلې پر ځوانانو اغیز ونه شي کړلی چې په نتیجه کې به ځوانان ترهګرو سره نه یوځای کیږي. په مقاله کې وړاندې ویل شوي چې اکثره ځوانان یا د خپل خراب ټولنیز اقتصادي حالت له وجې وسله راخلي او یا هم د کورنیو لخوا له پامه غورځول شوي وي، په دې معنا چې دغسې خلک د نظریې او عقیدې له وجې د ترهګرو ډلو سره نه یوځای کیږي، بلکې سبب یې د ټولنې لخوا دوی سره سم چلند نه کول وي. که دوی سره کار وشي او لارښوونه ورته وشي، نو ډیره ممکنه ده چې د تشدد لاره غوره نه کړي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکي چې څېړنې ښیي چې د یوې ترهګرې ډلې 40% ملګري په ښه غړي او 80% یې د ملاتړ تر حده پورې ورسره وي. په مقاله کې راغلي د سخت دریځۍ د مخنیوي او ختمولو لپاره ضروري ده چې د سخت دریځۍ کچه معلومه شي. دا ځکه چې ځینې ځوانان د یوې ډلې د ملاتړ تر حده پورې سخت دریځۍ او ځینې بیا تر دې حده سخت فکر لري چې د ډلو غړیتوب کوي او د وسلې راخیستلو لپاره تیاری.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، پېښور خو زبردست ځای او هغه ته بدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې وو نه پېښور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل په ورځ په پاوکم درې او د هر زیارت په ورځ په پاوکم یو لس بجې.
مشال لډو ته تاسې غوږ خدمت اوریدونکو، ډان ورځپاڼې یوه څېړنه خپره کړې چې پکې ویل شوي په پاکستان کې رسنۍ آزادې دي خو د ذمهوارۍ احساس ورسره نشته. په څېړنه کې راغلي چې رسنۍ باید بې طرفه پاتې شي او د ټولو خلکو او ادارو موقف ته په رپورټونو کې ځای ورکړي. د مقالې نورې برخې د یو دمې وروسته. ډان ورځپاڼه لیکي چې د کراچۍ بزنس منیجمنت ادارې او د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په شریکه په پاکستان کې د رسنو په اړه څېړنه خپره کړې ده. په دې څېړنه کې په دغه هیواد کې د رسنو ذمهواري او د کار په اړه تفصیل خپور شوی دی. په دې رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې د برېښنایي رسنو راتګ سره د مدني ټولنو فعالان او خبریالان شکایت کوي چې رسنۍ د خبرونو خپرولو د لومړیتوب لپاره ټول اخلاقي اقدار له پامه غورځوي. ورځپاڼه لیکي چې د رسنو د تعلیم پوهان په دې خبره مجبور شوي چې تر ټولو مخکې خبر ورکولو یا بریکنګ نیوز دود لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې خبریالان ادعا کوي چې په آزادانه توګه کار نشي کولی، خو په څېړنه کې دې خبرې سره اختلاف مخامخ شوی دی. په سړینه کې راغلی چې په پاکستان کې میډیا آزاد ده خو ځمواري سره کار نه کوي. ورسپانه د بزنس منیجمنت ادارې د رسنو څانګې مشر اعجاز واسی په حواله لیکي چې په دې څېړنه کې په دوو مهمو نقطو زیات غور شوی دی، یو د رسنو ازادۍ او بل په ذمهواری. د ده په خبره څېړنې لپاره د رسنو مختلفو ادارو کې نظر پوښتنه شوي او خبریالانو ته هم په لیکلي بڼه پوښتنې ورکړل شوې وي. ورسپانه د اعجاز واسی په حواله زیاتوي چې د څېړنو نتیجو نه ښکاره شوي چې په پاکستان کې په رسنو کې د ذمهواری احساس ډېر کمزوری دی. په څېړنه کې ځینې تجویزونه ورکړل شوي چې څرنګه په پاکستان کې رسنۍ وده کولی شي او بې طرفه پاتې کېدی شي. په دې کې د خبرونو خپرولو په اړه اجاره داري ختمول، په وخت او مسلسل خبرونه، رپورټونه او څېړنې خپرول، د زیاتو خلکو او ادارو نظریو ته ځای ورکول او با مقصده او بې طرفه رپورټونه ورکول شامل دي.
د ملي یووالي د حکومت له دواړو مشرانو غوښتنه وکړه چې د خوست له خلکو سره دي د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دغو غوښتنو په اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
د خوست د ولایتي شورا استازي، مدني فعالان او د ټولنیزو بنسټونو غړي وایي اوس هغه وخت را رسېدلی چې د ملي یووالي حکومت دواړه مشران د خوست د خلکو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي او په دې ولایت کې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره عملا کار وکړي. دوی چې تېره ورځ رسنیو ته په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کول زیاته کړه چې په تېره څه باندې یوه لسیزه کې د افغان حکومت د چارواکو لخوا د خوستوالو هیلو او غوښتنو ته توجه نه ده شوې. د خوست د ولایتي شورا استازي عبدالولي واحدزي وویل چې
په خوست کې امنیتي او ملکي تشکیلات د دریمه درجه تشکیلات تر اوسه هم ورکړل شوې دي، سره د دې چې تقریبا د کال نه ډیره موده تیریږي چې خوست دوهمه درجه ته ارتقا کړې ده. په خوست کې تقریبا 60% ښوونځیو تعمیرات نه لري او ښوونځیو مو د تعمیراتو د نشتون سره مخامخ دي. بل ستونزه د ښوونکو کموالی ده. دریمه ستونزه موږ 150 بستریز روغتون چې د خوست په مرکز کې موقعیت لري، په هیڅ صورت د خوست د ناروغانو لپاره د خوست ولسونو لپاره تکافون نه کوي. موږ په مرکزی اداره باندې غږ کوو چې نور د خوستوال تشو وادو نه غولوي.
مدني فعال نصیر احمد روخان وویل
د خوست ولسونو یو اساسي غوښتنه د ولسمشر او اجرایی رئیس هداده چې اوس هغه وخت را رسیدلی سو خپل کړې ژمنه چې د کمپاینونو په جریان کې د خوست خلکو سره کړې په عمل کې پیاده کړي. دغه لپاره ضرور دا ده چې جناب ولسمشر خوست او ځانګړی پلاوی راوستوي. په خوست کې د ټول هغه 8 فرصتونه او امکانات چې افغانستان او په ځانګړي توګه د خوست خلکو لپاره په اقتصادي برخه کې مؤثر تمامېدای شي تخصیص کړي.
یو بل تن مدني فعال فیض الله غمخور ویل چې
د خوست ډېر خلک په اماراتو کې د پاکستان په صنعتي ښارونو لکه لاهور او کراچۍ کې پریمانه فابریکې لري. که چېرته په خوست کې صنعتي پارکونه جوړ شي او برېښنا راولېږدېږي، نو هغه فابریکې چې په نورو هېوادونو کې دي او دا مهال اماراتو هم ځینو سوداګرو ته ویلي دي چې د امارات عاجل ووځي، نو که چېرته خوست دغه تاسیساتو باندې زر پیل وشي نو زموږ هیله او امید دا دی چې هغه فابریکې چې په اماراتو کې بندېږي هغه به خوست ولایت ته انتقال شي او په خوست کې به نه یوازې خوستوالو ته بلکې د افغانستان د مختلفو سیمو خلکو ته د کار شرایط مساعد شي.
د یادونې وړ ده په تېره یوه لسیزه کې په پرلپسې ډول خوستوالو د افغان حکومت له چارواکو نه په دې ولایت کې د ځینو هغو پروژو د پلي کېدنې غوښتنه کړې چې د دې سیمې په اقتصادي بسیاینه کې اغېزمنې تمامېږي، خو د چارواکو د مکررو وعدو سره هم د دوی ژمنې نه دي عملي شوي.
میډیا او ځوانان
خار لکه په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي ډیزک ډېر ورو خو چې کله فاټه تل لا شو کال تک موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو صاحب ته خبرې په سره خاص شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلق تا حکومت سپورٹ ور کوي اده حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنگ ودر درې می بیا بالکل د درنادو دا انقلاب دا د صدې دا صدې دا خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
مشال اړې ته تاسې غوږی کډمر ودونکو د افغان انټلیکچوال موومنت یعنی د پښتنو د کارپوهانو تحریک لخوا با جوړ پښتو ادبی کاروان ته د ادب لپاره د خدماتو په لړ کې ایوارډ ورکړی دی. په دغه ایوارډ د کاروان غړو خوشحالي څرګند کړي او وای چې د ایوارډ سره د یاد کاروان د غړو حوصله نور هم اوچت شوې دي. نور تفصیل د شانواز ترغزی په رپورت کې.
د افغان انټلیکچوال موومنت یعنی د پښتنو کارپوهانو تحریک باجوړ پښتو ادبی کاروان ته د ادب لپاره د خدماتو په انعام کې ایوارډ ورکړی دی چې پرې دغه کاروان غړي ډیر خوشحاله دي. د کاروان د غړي لخوا په سیمه کې او بیا د سیمې نه بهر په هر مشاعره کې خپل برخه اچولې او خپل تنظیم هم فعال ساتلې. انور نگار چې د کاروان په خوانه صدر دی وای
د څلورو شاعرانو ملګرو کتابونه هم چې نو هغه چاپ کړی دي. د دې نه علاوه دوه ملګرو شاعرانو ملګرو غي چې د مقام د ښېګړي د سمسورتیا لپاره د راکې د خوشحالۍ سوکالۍ لپاره هزار قربان کړی دی.
په باجوړ ایجنسۍ کې د خرابو حالاتو په دوران هم د باجوړ پښتو ادبي کاروان دوه غړي وژل شوي. نو د دوی نمونه څه دي او دغه وژل شوی لپاره د کاروان د مشرانو یو خواهش هم دی چې قادر خان سیالي داسې وای
کله چې باجوړ پښتو ادبي کاروان جوړېدو چې د دې په جوړېدو کې راغلی ډېر زیات لاس او محمد اسلام ارمانی صاحب دا د ناوګۍ سره د دې تعلق و چې کوم حالات شروع دي د ترهګرۍ په دې کې هغه شهید کړی شوی دی. جعفر قاصر صاحب د څلورم مئی 2010 کې چې کومه دماکه شوې وه ښار په مین چوک کې هغه کې شهید کړی شوی و.
آشنا باجوړ چې یو تکړه شاعر دی په یاد ایوارډ یې ډېره خوشحالي څرګنده کړه.
افغان انټلیکچوال موومنت د ایوارډ چې څو پورې خبره ده نو باجوړ پښتو ادبي کاروان دغه د ادب لپاره د یو داد په شان باندې غني او هیله لرو چې دا شانته هلي ځلې با ادبي حال زلو ته لا دوام ورکي.
او په کال 2010 کې په خار هډ کوارټر باجوړ ایجنسی کې 14 کې محمد خان باجوړ هم زخمی شوی. محمد خان باجوړ د یاد کاروان لټولو اولنې صدر پاتې شوی دی او هغه وای
نو یو خپل ادب لپاره د خپل پښتو لپاره د خپل وطن لپاره په دا چار قسمه دا کړی دی نو چې لري مو یو څه هغه د مینې هور ولې دی هغه مر کړی خلکو ته.
د باجوړ پښتو ادبي کاروان مشران وای چې هغه لګیا دی او کوشش کوي چې د خپل ملګرو د کتابونو د چاپ لپاره کار وکړي او وای چې په راتلونکو کې به د کاروان غړي د افغانستان په شمول بهرنو هیوادونو ته هم مشارو کې برخه اخلي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
کډمن اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه اخیری رپورت تاسو په امره ګرځوم. په ډیر اسماعیل خان کې د مشال رادیو سوری لاندې فوټبال ټورنمنت لوبي سرته رسیدلې دي. د فوټبال لوبي یو لس ورځې دوام درلود. د ټورنمنت فاینل لوبه پر غل فوټبال کلب ګټلې ده. نور تفصیل لاسیمینه د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
پدر اسماعیل خان کښې د مشال ریډیو یولس ورځې نه امن فټبال ټورنامنت 13 ورځ ماښامال ورستون تا ورسېده. د ټورنامنت ورستنې لوبه د پرغل فټبال کلب لدا وزیرستان یو تلیون کلب لوبغاړو په مانځ کښې وشوله او خو د لوبې په مقرر وخت کښې یو ټیم هم په ګول کولو کښې بریالی نه شه. بیا دواړو ټیمونو ته د پینلټي بالونو وهلو موقع ورکړلی شوه چې په نتیجې کښې یې د پرغل فټبال کلب لوبغاړو د پینلټي اتم بال په وهلو د یو ګول په بریا وزیرستان یو تلیون کلب ته ماتې ورکړه او د ټورنمنټ غټه ټرافي یې وګټله یوړله. په دغامو کې د بریالي ټیم کپتان خپله خوشي په دا رنګ څرګنده کړه.
نمونه مالو سلام دی میج نان فاینل وګټه پلنټۍ سره ډېر پرامن طریقه سره ټورنمنټ وشه. میج ته ډېر خوند راسکو عوام ه خوشولو مشال ریډیو په تاون سره میج دا غوړي چې دا ټورنمنټ هر کول میج ته وکړو.
په سویلي وزیرستان د لوبو ایجنسی افسر تاج وزیر چکم په دغه موقع موجود و. د ټورنمنټ ورستنۍ لوبې په بری کښې داسې وژغېده.
ډېر خوندور میچ روان دی ډېر زیات خلک غلی دی. دا هغه خلک دی چې د لس کولای په ټینشن کې تېر کړي دي مختلف قسم اپریشن نه رو تېر شوي دي او دومره ټینشن وخت دی خو چې دوی ته داس پروګرام کله میلاو شي دا د لس کولای ټینشن یې دی ویر شي. نن لکه څرنګه چې دی وګډېدله تاڼې که خپله خوښي مناو کړه نو داس پروګرامونه چې څو زیات او دای وینو تازه شي.
د لوبې ستر میلمه ملک عزیز الله مسعودی شانګای چې کوم د مسعودی اصلاحي جرګې سرپرست اعلی هم دای وویل
د یوه مشر په سیاست باندې هم زه دا ویایم چې دا میر محسوس کړه چې مشال ریډیو د دغه قبایل د مسجد د وزیر د بیټانې د دمتونې او د شیرانې د هر وخت د شګړې په نظر شې دي. نو دې غامیج ته هم زه ډېر په ښه نظر مدې کسو. زه دا په ایمان وایم چې دا ولی غور دی د 2003 نه وسه پر دا 2015 دی چې میشته کوم ته تمام متضاتی ہاں روحانی تسکین ملاف شا چی دا دوم رکشلے پروگرام دا او دا ہاں یلا لارا دے مشال ریڈیو نا دے طول کم دے طرف چی دے او دا آغا سوشل پروگرامی نا بنشتا آر وقت جاری سو دی
دے ٹورنمنٹ پورستون کشے چوہ تلی ٹیمونو لو بغاڑو ازنو درانو مل منو تا ٹرافی گانے شلڈونا میڈلونا او دے نغدو کلدارو انمونا وروشال شوال بیا دے لوب پا میدان کشے موجود تا مشبینو دے ڈول سپیتے پا ڈانگ دے مشال ریڈیو زندہ باد پا دگی رنگ نا رے ووا حالے سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
ستاسو ستونزی د چارواکو جوابونه ستونزی او سرکار پروگرام کې د ګل او نه پورز